دو دقیقو بحث واوری چې نوریاس نوری وړاندې کوي، خو تر دې مخکې مو زه عصمت ساروان د دې ساعت لنډو خبرونو ته رابولم. د قلملر ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیو الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لورې په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. او اوکراینی چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حملې شنډې کړې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت ته کړې
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحث مو هر کله کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولي او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي د دغو مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل له دغې غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استازولۍ ته نومول شوي استازي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او دې غونډې ته نه دي بلل شوي پرېکړې به هم اغېزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت واک ته له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره د په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکېل دي پر بسپنې لاس نیولی چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړي دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړي. دوه ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو را بللې ده په یو حساس وخت کې را بلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړې. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم له خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. زیاروال صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس په دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچه د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هیوادو تر منځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارو چارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوانه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی، او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعت کړي، او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعتوي د هغوی دپاره دوی باید چلند ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب، تاسو ته به در شو. اتمر صاحب یو څه رانا په واچوله دا چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي، خو کراش دې خبرې ده چې دغه د هغوی وادونو استازي چې د غونډې ته رابلل شوي اکثره په افغانستان په مسلو کې ښکیل دي، او تر یو حده پورې دوی د افغانستان د بشري مرستو سر تمویلونکي هم دي. څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر راوبلله چې فشار پرې زیات شوی و د بشري مرستو په برخه کې همدغو د افغانستان په مسله کې ښکیلو په مرستو لاس نیولی و؟
زه په خپل وار باندې تاسو ګران میلمه قدر منو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ویل کی ټول ډول ډول صحتمند اوسئ. وګورئ دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استاد غونډه ده، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مسله کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره باید څه رقم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي، او هغه مرستې چې دوی سره کیږي آیا صحیح ځایونه ته رسیږي او کنه، او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراعات کړي، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراعت کی او دغه کناورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړوي. نو دا غونډه د همدغه کړکېچ د هوارولو دپاره ده چې دوی څنګه کولی شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې حتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره چې دی غونډې ته دوی وربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه رابلل شوې ده او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې وي؟
ګوري څوره د مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکي له کاره منع کړي او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټي جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د اخري خپل کارونو ته پریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون د ورځې مخکې سکیورټي کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاري وساتي. نو دغه سیستم دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړی دی، دا داسې ده چې دا ملګرو ملتونو کم یا د نورو هیوادونو دلته مستره وستي. دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستې کړي دي ودرولای دي. اغه په ملل متحد کې یا په ملګر ملتونو کې اغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته وي یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي، اغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کونو شلاندې کولای که اغه ایمرجنسي حالت وي کې د جنگ حالت وي یا د سولې حالت وي. اغه کې د ښځو حقوق، د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې واړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي او دا د ملګري ملتونو لپاره او د اغه هیوادونو چې ملګري ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټي کونسل کې دی، دغه لپاره دا اشتراک کرخه ده. نو په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو اشتراک کرخه راکاږي او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا ستاسو تقاضا ده.
بله، من نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع دی چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرښه ده. البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقونو د اعلامیې له مخې خو طالبان ویلي دي چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یوه مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او د په دغه کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن دا موضوع بیا هم پر دې تاکید وکړه، ویل چې د انجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې یو حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډېر ځندنې شوې ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګري ملتونه هم وای چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپل ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
اول خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده. لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري، د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدامت لري، دلته مکتبونه و همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپله یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې کېږي، یو خزه وزیر و وزیر د صحت عامه و او هغه پښتنه و نورزای و کبرا نورزای. نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه و دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور و فرهنګ نه څه دي دا بېله خبره ده، لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل کړي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کوم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراد کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ دوی خو داسې وایي چې که مونږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي مونږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو د خلکو په فکر کې دي، ځکه که
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان له دغې وسیلې څخه د ښځو د حقونو او له وسیلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسیلې په توګه. فکر نه کوئ د فشار لپاره چې په نړیوال ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت پر اسناد وپیژني؟
اوس ګوره که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسیله کاروي، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، هغه خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدمونه دي.
مننه زرمه صاحب، د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ هغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی و دا غونډه د څه لپاره رابل شوې ده. تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي، خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې په دغو څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي، دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان پ چې د ښځو حقوق مراد کړي، مکتبونه خلاص کړي، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رایټس ټولې دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړي دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقي کړې ده د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي باید چې دغه کوم حقوق چې در خپل لاندې کیږي که دغه نوې لاندې شوي نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګورې دغه حقوق مونږ مراعات کړي دي او مونږ نور هم درګرده پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور و وسم دی او کیدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلش آف تاٹس یا د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر ما صاحب اتمر صاحب که هم تروس پوری رسمن دانه ده تایید شوی خو دست ویلکیگی چه ده طالبان و سرپرست و ده بحرانه و چار و سرپرست وزیرم دوحهی تطلیه ده دوحه که ده طالبان و سیاسی دفتر هم ده آلتا دیر استازی سر راغوندی یا ده نریوال و هم تقریبا مرکز په دوحه که ده یا ده غنده هم حال تا جوریگی ده دول غنده چه جوریگی فکر نکوه چه ده غنده تر چنگ زین نوره غونډه چې هغه هم کله کله نا کله ویل کیږي ډېر مهمه غونډه بلل کیږي د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډه تر سره کیږي او د دې غونډه له محتوا به هغه خبريږي او د هغه درس به حاصل کیږي کنه.
زه دا فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبري چې په ټول غونډه کې د طالبانو اساسي وبلل شي ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې ووینئ ګورئ دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټکس پیسې دي او د ټکس پیسې د ښځو د ټکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټکس پیر چې دي دا ښځې دي او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو باید طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه
کې. اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کیږي ډېر غبرګونونه راپارول کیږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل ونه شي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل او ډېر وویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکری تغییر دپاره، البته ایدئولوژیکي فکری تغییر نه خیم، په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دوی څه نرمښت پیدا شي. دا هم سل په سلو کې نشم ویلی، لیکن اوس افه غواړم دغه وروستۍ خبره هم پوه کړم. اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا اخبارونه ولوستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزدا سره کویت نولا سره گزاره کړی اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي. که
مننه اتمر صاحب زرمه صاحب تاسو فکر کوئ اتمر صاحب ویل چې خبداوی چې طالب استاد سره په دا ډول غونډو کې او بلنه ورکړل شي ورسره خبري وشي ممکن په فکری لحاظ هغه تقنعات ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پوري د خزو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پوري کړی دي ممکن د هغه پریکړه په شاشي خو ډیر ځله داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي خو په ښکاره نه شي ویلی ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زاده تر ګوته نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي
بالکل تاسو سره ویلې سره بالکل موافق به دا کوم طالبان چې لکه متقی صاحب د مجاهد صاحب د شاهین د بل ډاکټر ورداګ ته هغه خلک چې دا کمپنی غونډو کې کینی دا ټول په دې پویږي چې نړیوال د دوی نڅ غواړي او په کوم ځای کې دوی ته ګوتنې ولکېږي او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري دوی دا خبرې بار بار د پښتنې د دوی نشوې دي دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنی دوی بيخي به هیڅ بل بے بس دي اختیار نه لري او دوی حتی دا سرګندونې د رخکار شوې دي چې یعنی د مکتب خلاص دل دا فرض عین ده او بعضی به ویل شي مثلا مباح ده یعنی نو ته خو ته پیچته ده نظری ته پیچته ده لیکن بیا هم د دوی یو دغه ده چې د مشر د خلاف کار نه کوي او بالکل دوی په غونډه کې څومره هم کینه کنه مشر په غونډه کې تشرو غواړي هم هغه ناراضي نظر سره کینی نظر سره خبرې کوي او نظر سره قناعت کوي او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډه ته ویچې روغ وړي دی خو به دغه قناعت لري دا وزستي د موتانه د هغوی دي ډیر دي ته خوشاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي چې مکتب ته لاړ شي او کار ته لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ په
مانه نظر مصاحب اتمر صاحب ورسته پښتنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولای دی اکثرا نتیجه نه دا ورکړي څه فکر کوي چې دا ځل ملګرو ملتونو به داسې پریکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د ملیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي
زه فکر نه کوم کوم ملګرو ملتونو داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان جنوزي دوی په هر شکل چې د خپل مرسته به روان ساتي او کوشش به دا کوي چې دا سه لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرسته مستحقو خلکو ته ورسیږي د په افغانستان کې او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګرو ملتونو داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووځي ځکه چې دا د دوی یو اهم دی وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګي ولو که یو هېواد کې ناامني ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحقو کسانو ته ورسي نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نوتري او خپل کار ادامه ورکړي لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریځونه نرم شي او فرصت زمینه دې ډېر نشتېوالی دوی سره پیدا شي
مننه اتمر صاحب زرمه صاحب تاسو ته په وایي ملګري ملتونه هغه اصول ته په پام چې او مسؤلیتونه ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاس نیوي ته دوام ورکړي
د ملګرو ملتونو منشور ته چې ګورو دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به د خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت یې به جاري ساتي او فلسطین کې د سودان کې د په هر ځای کې ناکار کوي لیکن دا خبره هم زه په زمين کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپل دي د خپل هغه اساسي او فاندمنټل رائټس چې دي هغه تر ټولو لاندې کوي او همدغه دوی به د ویچې د رسمیتونه پیژندل شي
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو محمد اساق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمس چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن یې بحث مو هم په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېد. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشته نګاستریو ته راځي او راتلونکي خبرونه مخته وړي.